مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
وقت در سهار لس بجی شوید. از دی رادیو یوی بل خبرونه ته خرغ لاس. لومړی لند خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقه به ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنه کړي نور خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید 1325 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي، باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي، طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي، نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. خو هغه په دې اړه چې لیوې میاشتې وروسته به څه وشي وویل، هماغه مهال به ولیدل شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت وړمه ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. روسیا وایي د کازان په ونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په ونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. په دې ونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي کوله. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي ونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 د ټولو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلچدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلچدار اوغلو پرون ویل که انتخابات یې وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسني جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړی او قلچدار اوغلو 4.78% رای ترلاسه کړي. په ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دې دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28 وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشل ورځپاڼې سره کار کوه او له څو نړیوالو رسنیو سره هم په کار بوخت و، د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له میلمستیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دي وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. تر راپورونو له مخې جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه لري چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له امله له کیف سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قمندانان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز د تنګي پورې وتل. دا د دې هیوادو د ګډ دریځ نښه وه چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي د اوبو مهم نالار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولي دي پرانیستې وي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی دی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکه خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چیرونکی تاج الدین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري، هغه باندې مور او پلار باندې، او همدغسې ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوې ورته برابرول او د دې د ښه شخصیت جوړول لپاره یې باید الیزلې وسي او د دې تزامت وي سر سي په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغسې مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنا چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغسې شی ورنه جوړ کړي. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي، که دوی مثلا څه چې خوښېږي د دوی، مثلا که هر رشته څه د دوی خوښې هغه باندې ورباندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډیر مهم دی، هغه څه تعلیم څه معیاري بین المللي او د هوساینې لامل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فایده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره د اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثر موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو په تعلیم دی، تعلیم خپله تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې، که تاسو بررسي وکړئ خپله پوهېږي تقریبا او یا سنن پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونی د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر پدې کې مایوسه دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري. دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بیوازلې دي، کله چې دوی د خپل اولاد اقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی سي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي، دا خو واضح ده. دوی شپه ورځ د دوی فکر همدا وي چې څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې چې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خوړی دودی دود. دا روحي مشکلات تاثیر کوي دوی په اولادو باندې. اولادونه دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي، کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینه ته ضرورت، هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو څه باید وخوري چې دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکي دواړه دوی استالتیا سپودی کېستا او دوی مکلفیت پدې لري مور خپل اصل بشراګان ته چې پیدا کیدا ډیر بد دی. متاسفانه په امرسن فرمایي چې فقر ډیر بد شی دی، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غلی واقع مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیر بد نظریه ده فقر، یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع خو فقر سوال، مګر ځینې کورنۍ د سل دل کې سره لیس دوی پیسې لري مګر د اولاد پروزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک د څه ډول ورسیږي، خوراک د څه ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو په هکله. څه وایې
تاسو؟ خپله ښه پوهېږي چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګې سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګې دوه بشراګان. یعنی که دوی خپل تعلیم یافته وي په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی، دوی ته امکانات برابر شوی وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي چې دوی هم باید یو شي جوړ شي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګال کې ده خپل تاسو پیګې سي په افغانستان کې تر دغه سلويخ کال او سم دغه وطن مختنیزي او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو، ترقی نشته پکې. دا د دې علت دی چې خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بي توجهي کړای دا. یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزي هر رقم کې باید دوی وروزي. په دې کې یو مشکل نور هم شته، یوازې مور او پلار هم نشي کولای دا کار وکړي، په دې کې باید حکومت او سره کومک وکړي، خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري. یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهداف لپاره مرسته وکړي. یعنی که مور او پلار دوی تشویقي سره خپل اولادو ته ولېږي چې مکتب ته مکلفیت لري، هغه مکتب کې یعنی ښه استادان وي، کیفیت د تحصیل پورته وي، تعلیم ښه تعلیمي او د دوی مدیریت ښه مدیریت وي، د دوی یعنی هر ورځ دوی باندې باید داسې تلاش وسي چې دوی یعنی کوای شي هغه وکړي، خپل اولادو هلته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري. یعنی د دوی په مطلب کې چې شي اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر شته که نشته، د دوی هم شخصیتي اخلاقي او هم ذهني مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنی ښوونځی د هغه کورنۍ ده، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې څومره مسؤلیت کورنۍ لري، څومره مسؤلیت به ښوونځی لري؟
دا خچدې د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه، مثلا یو دو دریم یا بل اخر یو کال دو کال دغه سي اماغه مرحله د دې تربیه او د شخصیت د تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته ځي، هلته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات شته. یا کله چې یو کس د تعلیم د اصولو د معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونه پوهېږي، دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو چې مور او پلار څه کله د ماشومان ښه استعداد هم لري، توانایي لیاقت ښه هغه ولري. یو څوک کله چې مکتب ته لاړ شي، مور او پلار د دوی اولین رحمت کوي، دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه ایسه په درد خوري، نور خلک سوي لري تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا. یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی دربار کې دوی ملامت دی او جواب ورکړي.
منصور صاحب، تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې یو څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پراتلونکي کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدې عمل چې زده کړې نه دي کړې؟
په دغه موضوع کې زه داسې ویلی سم چې دغه ماشومان څه شاقه کارونه کوي، دغه خاول مونږ هغه لرو، څه قوانین لرو، یو مونږ هم قانون درلود، قانون محافظت د اطفال وو، مثلا په افغانستان کې د قدس قانون وو، څه هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطحه کې، او په افغانستان کې داسې قوانین د اطفال وو دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانین شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي، او تاسو خپله پوهېږي چې په دغه حالت کې چې دوی راځي شاقه کارونه کوي، ډېر خلک په دې کې مسؤلیت لري، دوی باید دا کارونه نه کوي. اول مرحله دا ده چې د دوی کورنۍ مور او پلار دا حق نه لري چې دغه بېچارهګان ولېږي او شاقه کارونه وکړي، په دې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه د دوی ضایع کیږي او د پښو لاندې کیږي، او دوی بېچارهګان نشي کوی خپل څه انساني اخلاقي او دینی حق لري دغه پخو لاندې د دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخره د دوی راتلونکي جوای تباه کیږي. او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان معتاد دي په مواد، مخدر مواد کې دوی ورور متاسفي دي، او دوی بشرګان خپل ژوند به خل لاس اور کړل، یا لیوانه سي دي، یا روحي مشکلات لري، یا معتاد دي، یا بل اخره متاسفانه بيزا استفاده ورنه کیږي، جنسي تیرای ور باندې کیږي، جنسي دورونه ور کیږي، دغه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیت ملایمان د جماعتونو او نور خلق سچ ورور توانایی لري. پیغمبر سلام فرمای په همدغه باره کې مثلا فرمای وکلکم رایون کلکم مشغولون عن رایته، یعنی تاسو د یو چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلق په باره کې تاسو مسؤلیت لري. دا په دې معنی نه ده چې یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کال ته بشارګي، یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي، یعنی شاقه کارونه کوي. په دې کې مونږ باید د حسول رس کزه یم هر څوک دی، یعنی په دې باره کې مسؤلیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نو وژغوري او دوی ورور دراوري په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی، او دوی شخصیت لپاره کار وکړي، دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده، هغه خیر ورغلسي د خپل وطن ته بدد کوي، خپل ژوند ته بدد کوي، خپل راتلونکي د دین یو وخت مو کوي، سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره مو کارونه وکاو، د دوی لپاره استفاده وکړو. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بيخيز نشته تقریبا، او دغه مشکلات د سمونګ د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بيزه ژوند لرو او بدبختی ورته لرو، او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولې سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشارګان او دغه مظلوم طبقه ته مونږ دوی حق ورکو دغه نه اراده است او نه کوم پلان پدې کې لرو او تروسم نشته متاسفانه.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کلک ډیر وضاحت ورکړئ. کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا، هغه که علت نیستي و ناداري، که علت د کورنۍ بېسوادي، یا که هر څه، یا که بې پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنی چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو ښه تربیه وسي، د ولکتوب او د ماشومتوب و د دې حالت دا کوی سو هر رقم، یکه منفي وغواړو منفي خواته ځي، که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي. نو په دې وجه مکلفیت دمو ډیر دي او دوی که مون په دې کې توجه نکو، دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دا مخدره مواد کس معتاد سي، یا مثلا کوم بل پرته له انساني او اخلاقي اصولو نه کوم بل وظیفه ځان ته انتخابوي، لکه اختطاف، لکه غلا، لکه قتل، یا لکه مثلا نور دغه موارد که دوی ورور عادت پدې کې سي، دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ او په ټولنه کې یو مصیبت دی، یو بلا ده. یعنی هر مرحله، هر لمحه کوي سي دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسوي. پدې سي دوی په ښه شکل سره او قانوني و اصولي شکل ورور دوی ته لارښوونه نه درسه وای، دوی ته ورور پام نه درسه وای، دوی ته اغه نه درسه وای سي دوی مشخص دوی خپل یعنی پدې یقین ورسیږي سي دوی مونږ وظیفه په ژوند کې چی شي، دغه روزنه، دغه تربیه، دغه د دوی باندې زحمت استل، دا یو کال، دوه کال، درې کال کار نه دی، تقریبا کلونو کلونو کار دی. سي تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي سي تر هغه دغه نه یو ښه شخص راووسی او دغه هغه نه ښه استفاده وسی. مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکو، یعنی لکه نیالګي، یا دوی نیالګي په شکل دی، کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړي، یا وخت خوونه سي او د دې نه میوه استفاده کوي، کده کینه او دوی ته اوبه ورنکو، یعنی وخورو خامخا د خرابیږي او ژوند خرابیږي، یا وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي. دغه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت دا دی چې ماشومان یعنی ټولو باندې حق نه دی، او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنکو چې دوی وروره هغه هوشي، ژوند خراب سي، دوی راتلونکي خراب سي، او دوی بد کارو ته مخه وکړي.
یو بل څه چې تجربه سوي هغه دا دی چې مثلا په یو شمېر کورنیو کې چې ډېر بې وزله او غریبه کورنۍ دي، بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې ښه روزل کیږي، او یو شمېر کورنۍ چې هغه دوی پیسه دار هم دي، مګر اولاد تنبل، بی سواد، په کوڅو کې ګرځي. هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي، هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای. تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړه چې ډېر بد پایلې لري، مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریبه کورنۍ خپل اولاد ډېر ښه روزلی سي، په دې اکله وضاحت راکړي.
دا خو ډیر ښه ده، دا خو یعنی په دې مرسته تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو د خپل بس امه جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دغه په دې معنی ده ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم چې تجربه ښودلې ده، او مونږ واقعي په دغه خپل ټولنه کې دا وینو داسې خلک تاسو وایي. یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله، یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې څه مدیریت دی، دا مدیریت مشخص نه دی چې دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې په ژوند کې مور او پلار بې سواد دي، او اولادونه لکه ستاسو ویلی ډیر ښه درجه، اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي، او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورور پلی کی او دا تطبیق او ورسوي. مو ډیر د خلک لرو، دا تاسو خبر پته یې سره ده دا د واقعیت استا، او بل دا چې هغه کورنۍ سم مثلا دا توانایي لري په ژوند د خدای رفاهي حالت ډیر برابر دي، د دوی اولادونه متاسفانه یو د حالت مونږ لرو سه په هغه اهداف ته ځان نشي، مشکلات کې ګیر سي، او دا نور اخلاقي او قانوني کارو ډیر کوي. ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیاوي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خیراتونکو لپاره په کار راشي، هغه سه ورته نه ورکلې. مثلا یو وړه مثال در کوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو، دوی ته مثلا امکانات ورکوي، پیسې ورته ورکوي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او دوی فکر نه کوي چې دوی زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفوي، څنګه یې مصرفوي، څه لپاره مصرفوي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې دوی انسان خواهشات چې دی، دغه د نفسانی خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا د انسان لکه خرابوي، او دا همیشه دغه چا چې متوجي نیسي دغه اولویت مومي، او د خپل په خوخه خلاف د انسانیت او اخلاق او دا کارونه کوي. لکه مثلا والخرچی که یعنی اضافه مصرفی یعنی زی مثلا سگرستی کی یا بل ورش چرسی کی هم دست قراقره مخ کی مواد مخدر ته هم دغه نور جرایم ته یا بل اخره ورز راضی سد ده دی پوزای سد د لارسی مکتب وای درس وای خپل مکلفیت او د لکه کارخانگی او دغه نور کارونه سد دی مسولیت په کور کې دی باندې دی دغه ور نه پات کیږي او مخ دغه کارونه کوي سد لکه دوی فکر کوي سد دغه ژوند دی نو دغه سنتیا وی دی دغه شخصیت دی متاسفانه دغه منفی فکر لري یا وخورته وګوري سد دینه پرپراتر دی سد دینه ښه شخصیت او ښه کس جوړ سی د دینه متاسفانه یو د شای جوړیږي سد یو ورځ ویني سپو باندې خانه کې د یو ورځ ویني س حکومت بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي وی دی او ژوندم تباله د مور او پلارم ژوند تباله دغه سو سوال ډیر ښه سوال وو او دغه واقعیتونه مونږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولای شو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري پلګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کومې منفي پایلې خبرونه کې یادې سویل دوی سره مخ نسی
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده لوی زحمت لري لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی یو دی کې یعنی یوازې کورنۍ نشي کولای چې دغه خپل زه مثلا د مثال درکوم بس خپل درې ماشومان لرم ما ولې سهاري دوی مکتب ته لاله سکه دوی مکتب ته ځي خو دما توان دم دومره اوس ما وکولای شم چې دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه به دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی چې دوی باندې د زحمت وباسي دوی باندې د توجه کوي دوی باندې خدمت درس وایي او دغه استادانو ته دوی ته درس ورکوي د دوی توانایي او د دوی لیاقت او ظرفیت باید وصل لسی دوی څنګه توانایي لري دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یوازې نکیږي مثلا هغه کورنۍ سره کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نه هادونه باید اراده ولري دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای شو خپل اهداف ته ورسیږو مونږ کولای شو دغه یوخه نسل تربیه کوو او مونږ کولای شو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځوي سو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سیمون کولای شو
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دي اولادونو کله ناکله البته ډيري غوښتنې کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایې
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی او بل دا چې پدې کې اغه خصوصا هغه مور پلار سره سواد لري د دوی نه یو هیله لرم او هیله داده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په ژوند په خبره برابرول یعنی څنګه مون کولای سو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا به شرګان ضروریږي یو نیم داسې خلک چې بیزه به حد ورته پیسې ورکوي یعنی افراط تفید کوي په خپل اولادو باندې دا خا افراط تفید څه کله مخونه ولسی او دوی و پوسی پدې سه مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا دا کتابچې ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسای لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي او دوی که دا بیزای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چی ته چکر لار سي یا آیفون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بیزای غوښتنه سي ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سي د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شو ورته وایي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی که او دوی په دې یقین ورسوي چې دوی پوسی او مور او پلار درک کړي مور او پلار مونږ باندې خیګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه علت دی چې کله اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور او پلار نه زیه او دغه علت په دې دی چې متاسفانه مور او پلار منزوي کیږي په ژوند کې دوی مایوسه یا خپل اولاد نه ناراضه سي دغه مې اولاد لوی کی او دغه لمانه لاړ پلات کوم خې ژوند نه یعنی بي پیسې او فقر ورسره ای بیچارگی به احترامی دغه سیالات ته مخامخ کیږي او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی اولاد حق شیدا د مور او پلار حق شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه سی مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف جوان ورته برابر کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایلو ته اشاره وکړه، خو د خبرونه په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالي کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو؟
بریالي کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو هم په خپل جوان کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي. یعنی په دې معنا چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږه واحده بې معنا ده او ارزښت نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپله پوهیږئ، دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپله پوهیږو چې یو نیم خلک چې یوازې دین پسې تللي دي، دوی متاسفانه دوی په خپلو اهدافو په ژوند کې په ښه اسایله نه لري، او متاسفانه ښه افراطي خویونه لري. یعنی داسې فکر فتواګانې ورکوي چې د خلکو ژوند تباه کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې که کوم کس یوازې عصري علوم ته پسې ځي او دیني پسې علوم پسې نه ځي، بیا متاسفانه د معنوي له نظره د اخلاقي او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله ته نه راولي. نو په دې وجه مونږ بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنترول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته، دقت او روزانه پختنی، گزارش او وروسته هغه وشي. دا چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلیسي، زه چې فکر کوم دا غنه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي. فکر کوم
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو په اړه خبرې وسولې. له موږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. تربیه ښې چارې پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
آزادی میلمه. درنو اوریدونکو، شه چاری زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی کې تیر کړی دی، لوی شوی یم په کابل کې، چې خبره خپورې مې په کابل کې کړی دی. لومړني ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي با په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم، فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکي و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ چې اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، مونږ به د خپل مونږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دی زمونږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زمونږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی، لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ خوونکی او ډېر ښایسته والیبال بیک او ډېر ښه ملګري لرل. او زمونږ سر خوونکی چې سر معلم هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی او زوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد خوونکی مونږ لرل، یو ځای ښوونکی وهلی و مدد سره چې زه د ټولګي ډېر یعنی په تکړه وو هلکانو کې راتلم، او په کوم وخت کې چې زه د وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم، او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم، او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې، هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي، هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم درته، هغه ښوونکي چې بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل، بدې لږ و ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه، د لین صاحب سلیم الله صاحب زوی زما ملګری و، اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه، خو د لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی، هغه دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، دا خو زما کاکا دی. لایق صاحب د خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و، په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه، هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړله دوستۍ، دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیه ته لاړم، کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنه کړ، زه اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی آقا وکیل شده شورا د دشتیار چی ده ون نه نو کانکور ما ور نکه، زبیا راغلم حبیبیه تا، حبیبیه که هم دیر خون که منگا لرل، ستار خان آقا وقتی زمانگا سر خون که و مدیر و زمانگا ده برخی دیر 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 خسله و دیر مهربان سله و او بیا نه تا پا منگا ده چو مزامین و نه پا آقا وقتی ده ما پخیا سره چی پا وم که ولس مزمونه و که فرلس مزمونه و آقی تا شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم، او دا د استادانو هم دغو مهرباني وم او ملګرو د دوستانو پیرزو ما، او زما خپل کار او همت مو چې تاو مې ورسره. نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې، که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول، د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښته، د داود خان په نظام باندې بدل شو، هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه، زما دیدی چې داوود خان دا قسم کلی چې سرطان دی لسم وکړه کومه نیټه او شپږ ویشتمه مننه او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وشله پارلمان مات شو بیا موږ هلته وو په حبیبیه کښې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کښې ښوونکي هم ډېر ښه وو زمونږ یو دوست چې و زما خدای دی په جنتونو کښې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کښې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کښې وم په ننګرهار طب پوهنځي کښې زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کښې په لسم کښې وم هغه وخت کښې هم چې په افغانستان کښې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کښې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کښې لیکلي وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت وی دا نن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نه یم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کښې وی په هغه وخت کښې ورته اطلاعات او کلتور وی لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کښې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کښې وم زه هلک وم او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وې که 810 افغانۍ وې 80 افغانۍ وې دا په هغه جایزه کښې ما ته ومنل شوې ما ته راکړلی شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کښې ما دا کتاب واخېسته د جایزې په هغه پیسو باندې
له دې معلومېږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه کله مو شعر ویل پیل کړي دي
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړو کوالي کښې ویلی وو زه په ګرانه باندې د لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وویل د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم او د هغه شعر نه وروسته بیا ما په خټه کښې په وینه کښې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای وبښې ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به یې لیکل کیسې به یې لیکلې نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې ویم پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه بیا به یې په لوړ غږ باندې په خپله لوسته وی به یې زمونږ هغه وخت کښې په ګوزرګاه کښې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم خو چې پلار مې کله دا خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه هم ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چڼو چڼهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندی ما ته یاد دی نو اولنی شعر ما په څلورم کښې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې مونږ د ملنګ جان بې خدای وبخي د هغه په مزار باندې مشاعره وه زه وړوکی وم زه د هغه هغې مشاعرې کښې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یوه ډبګۍ غوندې وه دیوال غوندې وه په هغې ودرولم نو ما خپل شعر ووی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب دې خدای وبخي هغه هم ورته راغلی وو رښتین صاحب هغه وخت کښې نوی کور جوړ کړی وو په بیسودو کښې د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کښې بیا مونږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کښې هغوی تشریف راوړی وو هغو راغلي وو نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کښې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل دپاره مونږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب و هغه وخت کښې ډېر زیات هغه په افغانستان کښې مشهور و په ریډیو کښې اعلانونه کېدل په دري کښې و هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خولې قیصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کښې ولوسته خو زه یې په یو ټکي ما نیم نیم پش لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته نو دا وړوکوالی و دا د وړوکوالي شاعري وه زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس تاسې په ننګرهار کښې طب ولوست دوام هم بیا پسې ورکړو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به وه د دولسم نه وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې وه هغه پښتو وه. او د دې پنجاب یو شاعر و بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې. زما روح له چې راغې زما اروا له چې راغې ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې. هغه په خپله ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ور پکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره نه اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د تره زوی و. مور یې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله. بیا اول کال لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل وشوله او بیا مونږ مهاجر شو. مونږ بیا پیښور ته راغللو د ګڼو نورو
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه زما پی سی بي اول کال لوستی وو. زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټي کې دی او شته چې ډېر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو. د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو. خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم. بی بی سی پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالبا بی بی سی سره وم نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ. نو بیا زه جرنلیسټ وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وومه خو کار مې مسلک مې جرنلیزم او بی بی سی سره ما کار کاو. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شیبه وي او خدای دې نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانې لیکل شوې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه که لسمه کلیزه یې وه غالبا لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تلاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزو ما. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شول، هغه تیږه د بنسټ کېښودلی شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره، عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیال و د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سي د خوانه زومه. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، خو هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثرو د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپلې ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم، مراندې چې دی دا چاپ شوله. او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز و کما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل. او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه، که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې و، که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره، په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د آیډیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورم برخه بل تر اوسه پوری لیکل شوی وي. ورسره زه خپل د ورځې چې کومې لیکنې کومه لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړي دي او په پښتو کې مې کړي دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسګونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب چې یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خالونو ته پراته دي، او زموږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دي غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅوي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلو بخشي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې راه کاشکې د بی بی سي ورځې دومره خو نه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړو چې لیکنې کوو، شعر نه ځان نشم خلاصولی، ځکه چې که زما زړه غواړي که نه غواړي چې شعر ماته، زما زړه غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم، لنډه لیکنه که زما زړه غواړي که نه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د نویو اوګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې سرگو دے ہر وقت دل کبما و جانانا زما مد گڑ کرار رشا میر بان زما ساد سرگو بلا بخنما جانانا زما مد گڑ کرار رشا میر بان در سر تو مر کبما و جانا سما بدل کرار رشا میرو بالا سما سادستر گو بلا وخلما جانا سما بدل کرار رشا لقد پڑی ول پول خر متونا جانا سما بدل کرار رشا مربان سما ساد سر کو بلا وخلما جانا سما بدل کرار رشا سرگو قسم نظرم
سم نخرم سمر چستر کے غڑوں تا یادو ما وجانا سما بدل قرار رشا Oh,